دا مشال رادیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د نومبر 15 نیټه ده. زه احمد شازمی او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ او ستونزو په کوټ کې د ډاکټرانو د هړتال د افغانستان اقتصادي ستونزې د بلوچستان مدنیات او د کرکټ په اړه راپورونه لرو. خو تر سره وړاندې د دې محل خبرونه له شاهین بنیر څخه واوري.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان وفاقي حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویلي دي چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. او د امریکا د سینټ خزینه استازو د امریکا په ولسمشر جو بایډن غږ کړی دی چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړې کمیټې مشر نورالحق قادري پرون د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې له قبایلي سیمو منتخب استازو سره خبرې کوي، په دویم پړاو کې له قبایلي مشرانو او علماو سره خبرې شوي، او په دریم پړاو کې د دغه سیمو ځوانانو او خبریالانو سره خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا د مذاکراتو مهم ټکي بعد د اړوند ادارو سره شریکي. دا کمیټې د قومي سبلی سپیکر جوړه کړې ده چې مخې قبایلي ضلعو کې د مسلو هوارې دي. خو د کمیټې یو غړي د جمعیت العلماء اسلام فیډلې قومي سبلی استازي مفتي عبدالشکور مشال لیډو ته ویلي چې پر حکومتي کمیټې اعتماد نه لري، ځکه چې حکومت د دغه سیمو د ستونزو په هواري کې سنجیده نه دی او د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا رقم کارونه کوي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویلي دي چې د پیښور های کورټ د امر پر رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کېږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال لیډو ته ویلي چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل سیاسي ګوند نوم ولیکي.
د پولینګ ډے خو نه بدل شوی، خو هغه د کاغذونو جمع کولو په تاریخ کې لږ بدل شوی دی. هغه د اتم په ځای باندې 10 تاریخ پورې توسیع شوی ده.
دا تر هغې وروسته ده چې د پېښور های کورټ په سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو حکم ورکړی دی. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن لخوا احتجاج روان دی، بلوچستان های کورټ ډاکټرانو ته د احتجاج پای ته رسولو حکم ورکړی دی. های کورټ نن د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې د ځوانانو ډاکټرانو د هړتال او د اوپیډي د سهولت د تړلو په اړه د یوې مقدمې اورېدنه کوله. د های کورټ دوه کسیزه بینچ ویلي دي چې کچري ډاکټران خپل هړتال سمدلاسه پای ته ونه رسي، نو پر ضد به قانوني ګام پورته کولی شي. بلخوا د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر احمد عباس پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي دي چې د حکومت د ناسمو پالیسیو له کبله د روغتیا څانګه برباده شوې ده. د یادونې وړ ده چې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې د اکتوبر د لومړۍ نیټې څخه د خپلو غوښتنو په حق کې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو سرکاري هسپتالونو کې د اوپیډي سهولت تړلې ده. د امریکا د سینټ خزینه استازو د امریکا پولیسمشر جو بایډن غږ کړی دی چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي کړي. د ولسمشر په نوم په یو لیک کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو څلور ویشتو استازیو د بایډن په انتظامیه غږ کړی دی چې د افغان ښځو او نجونو د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او بنیادي بشري حقونو د حفاظت لپاره د حکومتي ادارو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو پلان وړاندې کړي. بلکې راغلی چې له افغانستانه د امریکا راوتلو د افغانانو ښځو او نجونو پرمختګونه د خطر سره مخ کړي دي. لیک وایي چې په افغانستان کې ښځې د زور زیاتی او وجنو سره مخ دي او د کورنۍ د سړي نه بغیر بهر ته نشي وتلی. د امریکا د بارنو چار وزارت پر سعودي عرب د شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی. دا د ولسمشر جو بایډن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبی تړون دی. د بارنو چارو د وزارت یو بیان پرون ویلي دی چې د توغندیو د خرڅ دا تړون د بایډن انتظامیې د هغه ژمنې سره سم دی چې په یمن کې د جګړې هوارې باید له سفارتي لارو راوویستل شي. او د کرکټ د شلو اوریز نړیوال جام سیالیو لړ کې پرون آسټرالیا بنگلادیش ته په اتو وکټو ماتې ورکړې ده. پرون په ابوظبي کې شوې یو بل لوبه کې سریلنکا ویسټ انډیز ته په شلو منډو ماتې ورکړې. نن نمیبیا له نیوزیلند سره په شارجه کې سیالي کوي. دویمه لوبه د هند او سکاټلند ترمنځ په دوبی کې کیږي. دا لوبه به د پیښور پر وخت ماښام اوه بجې پیلېږي. پاکستان او انګلینډ د کرکټ شل اووریز جام سیمی فائنل ته وتلی دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیاری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان وفاقي حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو ځانګړی کمیټه جوړه کړې چې مقصد یې د دغو سیمو د مسلو حل راایستل دي. خو د حکومت مخالفه ګوند غړي دا کمیټه رد کړې ده. نامعلوم وسلوالن په شمالي وزیرستان کې یوازنی موبایل انټرنیټ ټاور په بمونه الوزولی دی. د پوهنتون یو زده کوونکی په غبرګون کې وایي
افسوس خبره ده چې هر چېرته د وزیرستان د ترقۍ موکار وغلی دو چې کمه دو هغه د یوې سوچې سمجې منصوبې لون دی چې کمه دو د میز په لوسه نه وخستلې شوې دو.
بلوچستان های کورټ امر کړی چې د ځوانو ډاکټرانو له لوري د سوې په سرکاري هسپتالونو کې هړتال په سم دستي توګه ختم کړل سي. ناروغان وای دغه هړتال ستونزې زیات کړي دي.
دا د اجل مریض مرا وسته د دان درې مرد سره زنده بند دا ولي و زه چې ته بوزم دي پر ایوټ پیسې زنه لرم مسكينه خور غریب خزین.
په روان خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ ساسو لپاره کلتوري راپور او پر هغه سربیره د کرکټ په اړه هم یو ځانګړی راپور لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار ل نه هو بیا د ماښام تر شپږ بجو په ژوندۍ بناوریدل سي. د خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدل سي. د اپلیکیشن تاسو ل اپل ستور او ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل فون ته ډاونلوډ کولای سي. د اپلیکیشن یا اپ نوم مجداس لیکو ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او. دغه اپلیکیشن تاسو بیل څه ډول پیسو خپل موبایل ټلیفون ته ډاونلوډ کولای سي او لدې لار تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه عکسونه ویډیوګانې او سره راپورونه کتلای لوستلای او لیدلای سي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د خیبر پښتونخوا د قبایلي زلو پرمختګ په اړه د ځانګړي کمیټي غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. له غونډې وروسته وفاقي وزیر نورالحق قادری مشال رادیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له شاملولو وروسته په قبایلي سیمو کې د خلکو مسلې کمې سوي نه بلکې لا زیاتې سوي دي او د نوموړي په وینا حکومت د حل کولو لپاره لارې چارې لټوي. خو د کمیټې یو غړي او حکومت مخالف سیاستوال پر حکومت نیوکې وکړې چې د قبایلي زلو ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال ګوهر مسجد اسلام آباد راکوي چې د دغه کمیټي غونډې ته په خپل هم ورغلی وو.
په دې غونډه کې د قبایلي ازلانه مختلفو سیاسي کارکونانو او صحافیانو سره سره پارلمنټریانز هم شرکت وکړو او په غونډه کې په دې باندې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو چې په انضمام نه پس په فاټا کې د امن او د ترقۍ سره صورتحال دي. په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان خاص مرستیال شهزاد ارباب او د مذهبي چارو وزیر نورالحق قادری په دې خبره باندې په ډاډه اعتراض وکړو چې د پخوانی فاټا انضمام چې کوم طریقه کارو شو هغه ډیر غلط و. په دې اړه کمیټۍ مشر نورالحق قادری مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره حکومت ګامونه پورته کوي. د وویل
کمیټي سپیکر سے جوړ کړی دا د هغه سپیکر د کمیټي یو حصہ ده او یاري یو سب کمیټي ورته وایا یا ورکینګ گروپ ته دا هغه ماته ذمہواری راکړې ده چې تاسو سیاسي لیول باندې پولیټیکل لیول باندې اول له فاټا د خلکو سره او بیا د ملک سیاسي مشرانو سره خبر او کې چې د دې فاټا د مرز نه پسې کومې شو دي ځاګه ایڈریس شي ویني دی او هم دا سپینډینګ پاتې دي دا هیڅ حل ولا روزي دا ټول ریکمنډیشن مونږه را جمع کوو بیا به د دې یو رپورت مونږ ورکو کوم خبره ده پارلیمنت سره تعلق لري یا به پارلیمنت ته سپارو چې کوم د ایگزیکټیو سره تعلق دی پرایم منسٹر یا د سیم سره هغه به هغوی ته سپارو
په بل طرف د جمعیت علما اسلام سره تعلق لرونکي د دغې کمیټۍ او د پارلیمان غړی مفتی عبدالشکور مشال ریډیو ته وویل چې زمونږ په دې کمیټۍ باندې هیڅ اعتماد نشته دی د دا هم خبره وکړه چې حکومت د قبایلو خلکو او د قبایلی سیمو د ترقۍ دپاره سنجیده نه دی مفتی عبدالشکور وویل بل طرف په قبایلی سیمو باندې نظر لرونکي بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل چې دا فاټا انضمام په بدنیتی سره کړی شوی دی د وویل چې اوس هم چې کمې زیاتې کمیټۍ جوړې شوې دي د فاټا دپاره په هغې کې د قبایلو نمایندګي د نشت برابره ده بریګیډیر سید نذیر وویل
انضمام باره کې کومه کمیټي چې سرته جدید جوړه شوې وه په هغې کې د قبایلو یو غړی په کې موجود نه و او د هغې نه پس چې دا کوم اپیکس کمیټۍ کومې جوړې شوې دي هغه ټولې چې کوم دي په هغې کې هم یا د پښتونخوا خلک دی یا د سیکیورټي خلک پکې دی نو معلومیږي داسې چې حکومت کوم قانونونه جوړی د هغې د خلکو مزاج سره د خلکو سوچ سره یا د خلکو چې دغسې کې کوم زمینی حقایق دي هغې سره تعلق نه لري
د یادونې وړ دی چې په کال 2013 کې د پاکستان په آئین کې 15 ترمیم وکړو او د فاټا انضمام په خیبر پښتونخوا کې وکړل شو د فاټا د انضمام دپاره دغه دلایل پیش کړي شوي وو چې د انضمام نه پس به د قبایلو خلکو ستونزې او مشکلات کم شي او دوی ته به د پاکستان د آئین لاندې ژوند نصیب شي خو د نومبر په 16 په پارلیمنت کې کېدونکې غونډه کې شریک کسان په دې باندې متفق وو چې د فاټا او د قبایلي خلکو کو مسئلے کم شوی نہ بلکہ زیادہ شوی دی
د مشال ریڈیو د خالی ورځی 19 پروگرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور پولیس ځای خلک او انتظامی چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن په شمالي وزیرستان کې یوازنی موبایل انټرنیټ ټاور په بمونو الوزولی دی دا ټاور دوی ورځې وړاندې کار پیل کړی و دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې لا هم د انټرنیټ سهولت نسته بلخوا ځایي خلک وایي چې دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو څخه لرې ساتل کیږي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر کوي
د سیمه د پولیسو مشر حقیق حسین مشال رادیو ته وویل چې میر علي حیدر خیل سیمه کې د زونګ نیټورک یو ځانستان نامعلومه وسلوالو په بمونو سره الوزولې تباه کړې پولیس پلاټنې کړې او د کمپنۍ لاړخه ریپورټ پس به مقدمه درج شي 2019 کال نه شمالی وزیرستان زنا سیمو ته موبایل نیټورک غزول شوه چې انټرنیټ 3G 4G سہولت پکې نشته خو دوه ورځې وړاندې میر علي کې لګول شوه زونګ ټاور د موبایل سره سره انټرنیټ 4G هم شروع شوه وو چې نن یې ټاور بیا په بارو دوال وزول شو د میر علي اوسیدون کې شپړسم ټولګي زکاون کې عادل دا وړوای چپلومړی ځل ورته موبایل انټرنیټ سہولت تر لاسه شوه وو چنن بیا تر محروم شول
د پاکستان په تاریخ سوال ور و چې په شمالي وزیرستان شمشتا موبایل نتورک کولاو شو بیا د سیورې مخ شه خو د زون مټا چې ولاګه د 3G 4G یو سره کولاو وا خو افسوس خبره ده چې هر چیرته د وزیرستان د ترکی موکار وغلی د چې کیمدو هغه د یو سوچ سمجه منسوبې لون دی کیمدو د میرنا له لوسنه وخستلې شوې دو دا یو وشتما پیړې د سټوډنټو نه ته د 10000 رات ته د کاروباري خلک ته ضرورت ته کیم د میجه وزیرستان خو اکثر خلکو می سپر شوی تو هغه ته ډېر تکلیف ورا سولو خو نن د وزیرستان د پوره داغه 13 ورځې دوی د میش څنګه میش د ترکه نه محروم اوسه دي او د ریاست نه میش د مطالبه وي چې د خلکو خلاف تقروی وګو
د میر علي او بلوسیدون کې اسمت شاوای چې د نوی بنیادی سہولتونو څخه محرومه کولی شي.
مخشه په میش باندې داس وختي نه تیر دي چې مخشه وچا په ټیپری کارت باندې لمنو راګي دا هغه پرې کوله وي چې دا پی بیا نشي وینځه. بیا یو دور روغلو چې پاشه ټی وی ګون متیدل نه نه بعد بیا یو دور روغلو چې موبایلی نه په ټچ موبایل په باندې او هغه خلک نه متول په زیرا. خو نن داس دور روغلو چې هغه ټول خلک په دې پښیمانه دي و دغه شای ایس نشي ډیفند کوي چې میش ویل داس کړل. سبوت بیا یو داسې واخر روان ده چې دا سیف چې دا ټاور سي زی بل اور دې دا معلومات وي دا خبره وي دې ډیفند کوي نشي. دا چې کیما پېښه شوی دو یقیني چې ډیر د افغان خبره دو و دې قبایل د ترکی دلیار نارنیول دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نومبر 2013 کال کې شمالی وزیرستان دوره پر مهال د غلطا د موبایل او انټرنیټ 3G 4G شروع کولو اعلان کړی وو چې پس د غلطا په ځنا سیمو کې یوازې موبایل نیټورک شروع شو.
میرے دوست سے کھڑے ہو کے کہا کہ موبایل فون نہیں کام کر رہا، انشاءاللہ آپ کا موبایل فون کام کرے گا.
شمالی وزیرستان کے لا ہم انٹرنیٹ 3G 4G سہولت نشتا چې پی ٹی سی ایل لینڈ لائن د مخصوصو شاریو پورې محدود دی. خو دوه ورځې وړاندې زونګ نیټورک په لومړي ځل انټرنیټ هم شروع شوی و چې نن یې ټاور وسله والو په برودو بیا والوزولو. د سیمې خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې موبایل او انټرنیټ 3G 4G سهولت ورکړي او د ټاورو یا ستنو تحفظ یقیني کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2113. پینځل هزار اوه سوه شپېته. 4,500. اول زر اته سو اتیا کلو هرتز.
از مژغ له مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم اوریدلای شئ. په اسلام آباد کې د پاکستان د ټاکنو کمیسون دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات به پر سیاسي بنیادونو کیږي. انتخاباتي کمیسون ویلي چې کاندیدان کولای شي چې ریټرنینګ افسرانو ته د نامزدګۍ کاغذونو په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي او د خپل ګوند لخوا جاري سوی ټیکټ هم له خپلو کاغذونو سره جمع کړي. دا تر هغه وروسته ده چې د پېښور های کورټ هم پر سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو امر کړی و. په دې نور حال غلام غوس له پېښور راکوي.
خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وایي د پېښور های کورټ د امر پر رڼا کې د ټاکنو کمیشن د کاندیدانو لخوا د خپلو دستاویزاتو د داخلولو لپاره اوس د داخلي د کاغذونو داخلولو عمل د 8 نومبر پر ځای د 10 نومبر پورې غځولې دي.
دغه هو په سیاسي بنیادونو باندې د های کورټ د فیصلې پر رڼا کې دي او امیدواران ته پټو ته دا غوړ کړی شو دي چې تاسو خپل ټیکټونه ورکی خپل امیدواران دې په میدان کې غي خاص لري چې الیکشن کنټیسټ کې د پولینګ دې خو نه بدل شي خو هغه د کاغذونو جمع کول په تاریخ کې لږ نه بدل شوی دی. نور داسي او هغه د اتم په ځای باندې لسم تاریخ پورې توسي شوی دی.
په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف بیلابیل ګوندونو د پېښور های کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت دې نور د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو څخه ډډه وکړي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
حکومت په دې هڅه کې دی چې دا الیکشن په څه طریقه باندې ملتوي شي او هغه د الیکشن نه تېښته کول غواړي. خو الیکشن کمیشن هم ورته لارې بندې کړې دي او دې سره سره د های کورټ ججمنټ هم ورته لارې بندې کړې دي. الیکشن کمیشن په های کورټ کې هم دا خبره کړې چې موږ مکمل تیار یو. موږ دې وخت کې دې ته ډېر درون نظر باندې ګورو. دا نرسري ده د جمهوریت او پارټي بیس باندې چې زموږ کوم موقف و چې د ویلج کونسل دا الیکشن اوشي دې سره سیاسي جماعتونه مضبوط شي، جمهوریت به مضبوط شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په څلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملې څلور کسیزه کمیټې د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلیج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه خپل تحفظات، خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د هایکورټ پیسلہ پا سپریم کورٹ کی چیلنج کولی شی. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د څلور کسیزې کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی فیصله کوي. ټاکل شوې ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه نیټه بلدیاتی انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او تاسو پام د روغتیا په اړه راپورن په لور راګرځوم. لومړی ځو خیبر ته، لاغه ورسته به بیا کوټه ته ولاړ شو. د خیبر صحت محکمه وایي د ټول ملک په شمول به په خیبر ضلع کې هم د شیر یو دی ته ورته ناروغي روبیلا د مخنیوي لپاره د نومبر له 15 کمپاین پیلوي چې د نومبر تر 28 پورې به دوام ولري. د صحت کارکوونکي به هر سکول او کلي ته ورځي او له 9 میاشت څخه تر 15 کلونو عمر لرونکو ماشومانو ته به د دغو ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره واکسین لګوي. د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي شیر ناروغي ډیر ماشومان متاثر کړي او په کار ده چې د دې ناروغي په شمول د یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری له خیبر راکوي.
د صحت محکمه وایي په خیبر ضلع کې به د نومبر 15 نیټې نه د شیر او روبیلا ناروغیو مخنیوي لپاره د ویکسینو لګولو کمپاین پیلوي او نومبر 28 نیټې پورې به دوام لري. د 9 میاشتو عمر نه تر 15 کال عمر پورې ماشومانو ته به په سکولونو او کورونو کې دا ویکسین لګولی شي او د دغې ویکسینو ګرځنده ټیمونه به هم پکې برخه اخلي او لږ تر لږه 4,90,000 ماشومانو ته د ویکسینو لګولو هدف ورکړل شوی. د خیبر ضلع د ویکسینیشن پروګرام انچارج ډاکټر عثمان خان مشال ریډیو ته وایي
ټولو خلکو ته خاص کوو چې په دې کې مونږ سره مرسته وکړي او دا مهم به په ټول خیبر کې کاغه د تیرا علاقې دی، کا شلمان دی، کا جمرود دی، کا باڑا، په ټول خیبر کې به ان شاء الله په یوځای شروع کیږي او څومره ماشومان چې دي هغه ته به زموږ ټیمونه ځان رسوي چې هغه په سکول کې دي، کا هغه په کورونو کې دي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع وګړه جاوید پردی وایي په قبایلي ضلعو کې د شر له وجې ډیر ماشومان متاثر شوي او په کار ده د شر په شمول حکومت د سیو شمیر نورو ناروغیو مخنیوي بندوبست هم وکړي.
چې آیا دغه لوکتل شي نو دغه د شهري نه دغه بیمارون نه ډیر ماشومان چې کم دی وخت په وخت باندې ضایع کیږي او مړ کیږي. په دغه بیمارو باندې چې کم دی قابو مینتای شي. که تاسو ته پته وي نو د موږ په دا قبایلي اضلاع کې چې کم مرجر شوي دي دا کې د صحت سهولتونه خو د نشت برابر دي چې د ټولو نه زیات د موږ په دا قبایلي سیمه کې او بیا خاص کر باڑا او په تیرا باندې لشمینیا بیماری ډیر زیات عام شوی دی. نه پکار دي چې گورنمنت حکومت چې کم دی د لشمینیا په باره کې چې کم دی یو پروګرام جوړ کړي چې هغه پوره د ویکسین او د غستنې چې کم دی په هر یوه لوکا کې او په هر یو ځای کې چې کم دی کالو سره اویلیبل شي.
ډاکټران وایي سخته تبه، ټوخی، خراب مرۍ او په خوله کې سپینې تڼاکې راختل او بې ارامي د شری علامات دي، او روبیلا علامات هم شری ته ورته دي، خو تبه پکې د شری په پرتله کمه وي او د سترګو رنګ ورسره سور شي. دغه ناروغۍ ماشومانو لپاره خطرناکې ثابتېږي او یوازینی علاج یې د اول نه حفاظتي ویکسین لګول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس بیا ځو بلوچستان ته. بلوچستان هایکورټ امر کړی چې د ځوانو ډاکټرانو له لوري دي د صوبې په سرکاري هسپتالونو کې هړتال په سمدستي توګه ختم کړل سي او د ولس د خدمت لپاره د سرکاري هسپتالونو څلیرویشت ساعته خلاص وساتل سي. د هایکورټ په وینا حکومت د دې مقصد لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي او ډاکټران نسي کولای چې هسپتال بند کړي یا هم هړتال وکړي. عدالت دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د ځوانو ډاکټرانو له لوري د تیرې یوې میاشتې راهیسې د عامه ناروغانو کتنځایونه بند کړي چې له کبله ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حاله کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
بلوچستان هایکورټ د صوبې په سرکاري هسپتالو کې د ځوان ډاکټرانو د هړتال او د اوپیډیز د بندش په ضد د کیس اورېدنه کړې ده او د ځوان ډاکټرانو څخه په سختي پلټنې او پوښتنې کړې دي. د بلوچستان هایکورټ چیف جسټیس نعیم اختر افغان او جسټیس عبدالحمید بلوچ باندې مشتمله دوه کسیزه بینچ د جمعې په ورځ وویل چې ځوان ډاکټران دې سمدلاسه خپل هړتال ختم کړي او که ختم نه کړي نو د دې په ضد به قانوني ګامونه پورته شي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې قانون پوه اسحاق ناصر ایڈوکیټ د دې کیس په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړی.
ڈاکٹران ایل سر اسپک راس پکڑو ہے اور تو وہ ولدا سے وہ کئی دارا سبا پوری تاس مستقبل ڈیمانڈ راوڑی کی شواڑی کی در سر سی کی پکار دے در سر وچ تاس ڈیمانڈ ومر وار کو تغت سرکار تا سرکار کے ول تاس بیا مست جواب راوڑی ٹیوزڈے پورا وہ سدا شان مر دو سر دادا دا کھڑی تھی دادا نوٹیفیکیشن دی دادا مس کو دادا مر مس کو لا بیا بچے ول آرڈر پالے ہڑتال ختم سو بڑا پرامس کے وہ کلی ول ہڑتال ختم
پے دی ترس کی مدد جوان ڈاکٹران دے تھے دے مشران سره د تماس نیولو ډیری هڅې وکړې خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. لیکن د نومبر په څلورمه نیټه د یاد سوي تی دی مشر ډاکټر احمد عباس په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د حکومت د غلطي تګلارې له امله د صحت محکمه و تباهي ته رسېدلې ده. په دې ترڅ کې د پیرامیډیکل اسوسیشن صدر جمال چا کاکړ د نومبر په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري هسپتالو کې د حکومت لخوا د ناروغانو لپاره بنیادي اسانتیا
احتجاج جاری مخل مر سمپل مز ڈیمانڈ دی د وس نه دی داغه ټایم سه دی لکه وس په سیول هسپتال رنګ ځای کې دا ټایم ام آر آی مشین نستا سیټی سکین مشین فټ نه دی لګی دا لینه دی په ټراما سنټر کې یو اپریشن ټیټر دی الته په کار سي دوا سي درې اپریشن ټیټر فعال کیټ لیپ تر وسه پوری په سیول هسپتال کې او په بی ام سی کې خراب دی.
په دې اړه خپل د بلوچستان د روغتیا سکتر نورلک بلوچ و عدالت ته ویل دي چې دوی هڅه کوله چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې د خبرو د لارې هواري کړي. خو د نوموړي په وینا چې ځوان ډاکټرانو او پی ډیز بند کړل چې له امله عادي ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. په دې ترڅ کې چې مې کله د کوټ و سیول هسپتال ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته ډېری ناروغان په بغار وو او خپل فریاد یې څه په داسې ټوکې کې راته وکړې.
سہولت نستا سرکاری ہسپتالوں
ولرا سلته پیډی لري باندې
مانو جمال شاه د زو خلاصون زوین راغلی ما پیډی خلایو میس کړ شي باندې دا او زه سم د سوند اپریشن کوم ولته پاره مې کاغذ جمع کړی دی هغه ول اپریشن ملاج منکه نو دا پیډی باندې لګړ مشکلات سره اوس موږ په پرایوټ کې وای نه سولې غریبان خلګو سر پرایوټ کې 60 70000 روپۍ باندې کښته تقریبا نه ودلته خو نو په 20000 خوري په دې وجه موږ دلته سولېت سره بي باغ دلته ډاکټران نشته نو بس مشکلات دی
دلته خبره ده د ونی ورده چې د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو په حق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټه راځي د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپیتالو کې نه یوازې او پی ډیز بند کړي وو بلکې دوی اړتال هم روان ساتلی وو چې له امله یې عدالت د جمعې په ورځ ډاکټران او د صحت د محکمې چارواکي راغوښتي وو عدالت د ځوان ډاکټرانو او د صحت د محکمې د چارواکو څخه رپورټ طلب کړی دی او د نومبر په 8 نیټه به د سرکاري اسپیتالو په اړه د کیس بله پیښه وسی
ایوب ترین وو چې له کوټ څخه د ډاکټرانو د هړتال او د عدالت د امر په اړه راپور راکوي په پېښور کې د مازدیګر 15 بجې سوې شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان وفاقي حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو پاړه د ځانګړې کمیټې مشر نورالحق قادری پرون د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده بلخوا د کمیټې یو غړی او د جمعیت الاسلام فی ډلې قومي اسمبلی استازي مفتي عبدالشکور ویلي دي چې حکومت د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا قسمه کارونه کوي د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویلي دي چې د پیښور هایکورټ د امر پر رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده په پیښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد ویلي دي چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل سیاسي ګوند نوم ولیکي په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز اسوسیشن لخوا احتجاج روان دی بلوچستان هایکورټ ډاکټرانو ته د احتجاج پای ته رسولو حکم ورکړی دی د هایکورټ یو دوه کسیزه بینچ نن ویلي دي چې کچره ډاکټران خپل هړتال سمدلاسه پای ته ونه رسوي نو پر ضد به قانوني ګام پورته کولی شي د امریکا د سینیټ خزینه استازو د امریکا پولیسمشر جو بایدن غږ کړی دی چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي کړي د ولسمشر په نوم یو لیک کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو نور وشتو استازیو د بایدن په انتظامي غږ کړی دی چې د افغان ښځو انجونو د سیاسي ټولنیزو اقتصادي او بنیادي بشري حقونو د حفاظت لپاره د حکومتي ادارو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو پلان وړاندې کړي او د امریکا د بارنو چارو وزارت پر سعودي عرب د 650 ملیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د وشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی دا د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبی تړون دی
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې شاهین بنیری وړاندې کوي د ملګری ملتونو یو لوړپړی چارواکي کابل ته تللی یا وایي چې افغانستان له یوې بشري فاجعې سره مخامخ کېدو خاطر روان دی د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم مشر انټونیو ویتورینو وایي روان ژمی بلا د خلکو ستونزې زیات سي نو په کار ده چې له اړمنو کسانو سره ژر تر ژر مرستې وسي د ملګری ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي چې شمېر یې له 10 میلیون اوړي بیړنیو خوراکي مرستو اړتیا لري سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري
په افغانستان کې سګژمه تر نورو هغو سخت اټکل شوې ځکه د ریپورټونو لمخې ملیونونه کسان لږ سره مخ دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم مشر چې د افغانانو د وضعیت د څارنې لپاره په یو دوه ورځني سفر کابل ته تللی وو په روانو حالاتو سخت اندېښمن دي د آی او ایم د رئیس انټونیو ویتورینو څرګندونې تیر ماښام د یادې ادارې په ټویټر خبرې شوې دی وایي زه په کابل کې یم د ګڼو بیړنیو حالاتو یو مجموعه دا هیواد د بشري فاجعې خوا ته وړي افغانان چې کلونه جګړو او نامنیو ځپلي وروستیو وچکالیو او کرونا وبا یې لا پسې کړاوونه زیات کړل ملیونونه کسان له یو اقتصادي ناورین سره مخ دي را روان ژمی بلا زیات خلک اخیزمن او ستونزې به یې ورزیاتې کړي موږ له وخت سره په مقابله کې یو چې له کونه اړمنو کسانو ته د ژمي په درشل کې مرستې ورسوو د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې دمګړی 5.5 میلیونه افغانان د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو او ناخوالو په سبب له خپلو اصلي مینو کډی ته اړ شوي دي. په دې شمیرو کې یوازې 6,00,000 د سږ کال دي چې پکې 6% ښځې او ماشومان شامل دي. د کډوالو د نړیوال سازمان مشر ښاغلي ویتورینو اندېښنه وښوده چې د ژمي د سړو په راتلو او د خوراکي موادو او د سرپنا د نشتوالي په خاطر به ګڼ خلک دا ژمی هم کډي کولو ته اړ شي. یو شمیر عامو خلکو هم ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو په استولو سره له بیکاری او سخت بېوزلۍ شکایت کړی. د ننګرهار اوسیدونکي وفادار وایي:
ما چې خلک ډېر سخت د بحران سره مخ دي، وچکالي ده، کار او ژوند نشته، روزګارونه نشته، او بس ټول ورونه څومره ورونه دي ټول په دې بس فرار دي د افغانستان نه چې ووځي، که هغه خو یې که پاکستان دی که ترکیه ده، مجبور دي چې ووځي، ځکه د بحران سخت د بحران سره خلک مخ دي، روزګارونه نشته، خلک څه شي وکړي، خلک بېروزګاره دي، هېڅ کار ژوند نشته.
یو بل افغان چې نوم یې نه دی ښودلی بیا اندېښنه ښودلی چې کله افغانستان سره مرستې هم کېږي په مستحقو خلکو نه ویشل کېږي.
ورونو دغه مرستې چې و د افغانستان ته راځي، دا خو چې لیوارې ده، دغه بډرونو څخه د هر وطن را واوړي، دغه دغه په منځ باندې نیمه کېږي، نیمه یې طالبان وړي، بیا نیمه یې دغه دغه خلکو ته را وړي، بیا راشي دلته په کلي کې دوه و درې و څلور نفره ونیسي، هغه مساکن نه نیسي، هغه هم هغه مستحق کسان نه وي، بیا له سامون دي چې اوبه هغه راته وایي، وایي تاسې دغه نه کوئ، تاسې نه یاست مسکینان، موږ دې بېګا ولاکه په کور کې لرو،
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خلکو سره د مرستو ګڼې پروژې په ټپه ودرېدې چې له امله یې نه یوازې لکونه افغانان بېکاره شول، بلکې په هیواد کې د لوږې لمن لا پراخه کړه. د طالبانو حکومت په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره مرستې وکړي او دوی ډاډ ورکړي چې دا مرستې به مستحقو کسانو ته وویشل شي. ملګرو ملتونو د جنوا په غونډه کې په شتمنو هیوادونو غږ وکړ چې له اړمنو افغانانو سره د بیړنیو مرستو لپاره دي د څه باندې 600 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. که څه هم تر دې غږ وروسته ګڼو لویدیځو او شتمنو هیوادونو له افغانستان سره د 300 میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړې، خو د رپورټونو له مخې د دغو پیسو لویه برخه له افغانانو ته نه دي رسېدلې. تیره میاشت اروپایي ټولنې ژمنه وکړه چې له افغانانو او د افغانستان له هغه ګاونډیو سره چې له افغانانو سره یې مرستې کړي څه باندې 1 میلیارد ډالر مرسته کوي. امریکا که هم د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان نږدې 10 میلیونه ډالر کنګل کړي، خو ژمنه یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي.
په ډېره بخښنه سره باید یادونه وکړو چې دا د صفي الله ستانکزی نه و، بلکې اجمل اندراپور چې صفي الله ستانکزی جوړ کړی او اجمل اند وړاندې کړی. اوس هم په افغانستان کې پاتې کیږو، خو یوې بلې موضوع ته ځو. د افغانستان د یو شمیر نور سیمو په شان په خوست کې هم د کتابونو پیر او پلور کم شوی دی. د کتاب پلورنځیو مسؤلین او فرهنګیان وایي د کتابونو د پیر او پلور د کمیدو اساسي لاملونه د پوهنتونونو او ښوونځیو پرله پسې رخصتۍ او په راتلونکي کې د ځوانانو د باور نه درلودل دي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر یې د ولایت په کچه د یو تبلیغاتي پروګرام پلي کېدل پلان کړی دی. په دې اړه نور حال د نجیب لالو خیل په راپور کې واوري.
په خوست کې د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې په وروستیو میاشتو کې د کتابونو د پیر او پلور بازار سوړ شوی او د پخوا په شان خلک کتابونه نه رانیسي. دوی وایي لیوې خوا پوهنتونونه په پرله پسې توګه رخصت دي، او بل لوري ته خلک په ځانګړي ډول ځوانان په خپل راتلونکي باور نه لري او فکر کوي چې په اوس وخت کې زده کړه او تحصیل دوی لپاره کومه ګټه نه رسوي. په خوست کې د شیخ زاید کتاب پلورنځي مسؤل محمد نعیم صدیق مشال راډیو ته وویل
پخوا به کله زمستاني رخصتۍ به وي درې میاشتې، په هغې وخت کې به د کتاب مطالعې له پخوا ډېر زور اخیسته، په دې چې خلک به وزګار شول، ځینې شاګردان هغوی به ځان لپاره عمومي کتابونه اخیستل د مطالعې لپاره. په اوس کې چې دی په دې چې رخصتۍ به یې وښیو دغه، ځکه چې مکاتب او پوهنتونونه رخصت دي نشته، په دې کې درسونه خلک او ځوانان چې کوم دي دغه د کتاب اخیستل لپاره زړه نه کوي. دلته زموږ تر کتابتون ډېر کم خلک راځي، په ډېره کمه پیسه دي خلک دلته راځي تر سودی کتاب واخلي.
د ژوندون کتاب پلورنځي مسؤل غلام رسول چې په کتابونو یې ډېره پانګونه کړې وایي په دې برخه کې له پانګونې خوښ نه دی.
دا چې موږ د خوست لپاره عام د افغانستان لپاره د کتاب په باره کې غټه سرمایه کړې ده، اوس په خپله سرمایه پښیمانه وي. علت یې دا ده چې مخکې وخت کې چې موږ په دوکان کې وو، نو تقریبا 150000 روپے افغانې موږ د ورځې سودا کوله. عادي سودا هم 150000 روپے و. ورسته اوس دا تحولات شو، ورسته سیاسي تحولات، نو پانتونونه باندې او مکتبونه باندې د دې سره سودا موږ تقریبا د ورځې 15000 روپے کوو.
د مندوزه اوسیدونکو نور ایوب قربان چې کتاب بازار ته راغلی وای، اوس عمومي مطالعه کم شوي، ځوانان یوازې د خپل مسلک اړوند کتابونه رانیسي او بس.
نو جنرال سټډي خو اوس په الحال پیکن نہ کوم چې څوک کوي یې څوک کړل شي. نو عادي بخش یا دې کوم پانځه اړوند کوم پانځه کې کوم یو محصول وي، هغه دې پانځه اړوند مطالعه کوي. نور جنن مطالعه ته اوس په الحال څوک دومره اهمیت نه ورکوي.
شاعر او لیکوال فریدون ریان وای په کور کې د زرګونو په شمیر د کتابونو شخصي کتابتون لري، خو اوس د یو کتاب مطالعه هم لوسن کیږي.
که د خپل ژوند نه دته وایم، زه تقریبا 12-14 زره کتابونه لرم. په دې کتابو کې اوس زه دوه کتابونه هم مطالعه کوم، ځکه چې هغه سرنوشت نه دی معلوم.
بلخوا طالب چارواکي د کتابونو د پیر او پلور په وضعیت تر سیاسي حالته ډېر د ټولنیزو رسنیو اغېز بولي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي، ویبپاڼو هم د کتابونو لوستونکي کم کړي، خو دوی د ځوانانو لپاره د یوې داسې تبلیغاتي برنامې په تنظیمولو لګیا دي چې ځوان کهول مطالعې ته وهڅوي.
فی الحال موږ په اطلاعات او کلتور ریاست کې یوه لویه کتابخانه لرو چې 13,000 جلده کتابونه لري، او نور هم کوشش کوو دا کتابخانه غني کړو د ښو تاریخي، ادبي، معلوماتي مطالبو کې تحقیقي مطالبو کتابونه را پیدا کړو، او دلته د ځوانانو دپاره کېږدو چې هغوی استفاده ترینه وکړي.
سره له دې چې په خوست کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور ښوونیز او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري، خو په افغانستان کې له وروستي سیاسي وختونو وروسته د زده کړو او مطالعې بهیر کم شوی او د کتاب په پیر او پلور هم منفي اغېز کړی دی.
زموږ غله مشال رادیو خوري او زو د بلوچستان پر لور د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې د مادنیاتو په حق له مشال رادیو د خبرونو په دې ځنګړې لړۍ کې دا وار په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانون په حق له تفصیل درکو چې په کې وابهوري د دې غصبې په کوم سیمو کې کوم کوم مادنیات او دلته د مادنیاتو د استول لپاره د قوانینو د ټیکدارانو او مزدورانو په حال مهم خبرو دا راپور ساس لپاره منور شاه جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونو کې مو درته لدې مخکې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو او قانون په اړه معلومات درکړي وو. دا وار پکې په بلوچستان صوبه کې د مادنیاتو او قانون په حقله تفصیل اوري. په دغه صوبه کې پښتانه او بلوچ ګډ ژوند کوي، خو زیاتره برخه یې د بلوچانو ده. په دې لړ کې موږ هڅه کوو چې د بلوچستان د مادنیاتو عمومي جاج واخلو او بیا پکې پښتون میشته سیمو ته ځانګړې پام وکړو. د ځمکه د علومو پوه یا جیالوجیست پروفیسر دین محمد کاکر چې په بلوچستان پوهنتون کې د ځمکو د علومو یا جیالوجی د څانګې مشر هم پاتې شوی، په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تر ټولو زیات مادنیات د دې صوبې په چاغي ضلع کې دي.
کاپر، سونا، سپین زر، اوسپنا، کرومایت دا ټول په چاغه کې موجود دي. د دې سره علاوه په چاغه کې گرین ماربل چې په دنیا کې ډېر مشهور دی، اونکس ماربل په نامه باندې دا هم موجود دي. بیا چې د دې علاقې سره مستنباغ داسې علاقه ده چې په هغه کې کرومایت او څه جیم سټونز هم موجود دي. کویلا چې دا هغه بیا زیات مقدار کې په چمالنګ، هرنایی، شارک، مچ په دغه علاقو کې د کویلې ذخایر موجود دي. او په لورلای کې ماربل هم موجود دي، په ژوب کې هم کرومایت او مختلف قسم یعنی وسپنه دا شیان په مختلفو علاقو کې ډیپازټس موجود دي. ماری ګیس دی دلته زرغونه کې ذخایر پیدا شوي دي او دا وخت یو څه پروډکشن روان دی. نور هنو د سوئی ګیس دی، سوئی ګیس پیرکو په دا علاقو کې ګیس 1952 راوزی.
پروفیسر دین محمد کاکړ وایي چې د بلوچستان د زیاتره مادنیاتو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په ځینو سیمو کې بیا د قبایلي یا سیاسي ستونزو له وجې قانونه بند پراته دي.
په دې کې د ځینو باقاعده مایننګ روان دي، ځینې مثلا کوئلہ چې دا سل کال سے زیاد کی چې دا مائننگ شته ده او دغه ډول په سندک پروجیکټ کې دننه چې د چاینا او د پاکستان ترمنځ مائده دا کاپر او گولڈ دا سپنزر چې دا را باسي د تیرو شلو کالو سره ریکوډیک یو داسې امپورټنټ پروجیکټ دی چې بین الاقوامي اهمیت یې واخیستی او بیا د سیاست نظر سلو تر اوسه پورې هلته بقاعده مایننګ نه دی شروع مګر اکسپلوریشن سوی دی.
د پروفیسر دین محمد کاکړ په وینا په بلوچستان کې ګیس زیاتره په بلوچ میشتو سیمو کې ده خو د کوئلې لوی ذخیره بیا د پښتنو په سیمو کې ده.
دا کوئله چې دا کوئله تقریبا زیاده تر په پښتني علاقو کې ده چې په هغه کې شاره غهرنایي چمالنګ دغه علاقې چې دی دا ټول سنجاوي دا ټول علاقې د کوئلې غدي دا پښتني علاقې دي.
دا چې په بلوچستان کې قیمتي او نیمه قیمتي کانی یا جیم سٹونز استون لري او کسنګه او په کوم سیمو کې یې امکانات دي. پروفیسر دین محمد کاکړ په دې حق له وویل چې د قیمتي کانو شتون زیاتره د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې رپورت شوی دی.
د جیم سٹون په والا باندې ډېر کار نه دی شوی په بلوچستان کې. ضرور څه دی د پوره بیل چې دی د کرومایټ خاطر خانوزی سے تر جوب پوری دغه علاقو کې د جیم سٹون امکانات ډیر دي او دلته ایون د زیارت سره په څنګ کې دلته یو وخت کې ډایمنډ رپورټ سوی و چې ډایمنډ موجود دی.
بلخوا په بلوچستان صوبا کې د مادنیات او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی مشال ریډیو ته وویل چې د مادنیات ایستلو ځنې لوی منسوبې د پاکستان د حکومت تر سانګ ځایی او بهرنۍ غیر حکومتي کمپنیو ته ورکړل شوې دي او نورې ځایی ټیکداران او د قانونو مالکان چلوي. نوموړی وایي
دفتر یعنی د بلوچستان د مادنیاتو او قانون حکومتي څنګه لایسنس ورکوي او د دې بغیر څوک هم د مادنیاتو ایستلو اجازه نه لري. د دې طریقه کار دا دی چې په کومه سیمه کې د مادنیاتو شتون ثابت شي نو بیا د هغه کان مالک او یا د هغه په اجازه بل کوم ټیکدار مرسته د لایسنس لپاره درخواست راکوي. موږ بیا ګورو چې کوم تن د دغه لایسنس اخیستو جوګه دی. زموږ اولنی ترجیح داوی چې د مځکی مالک پخپل کان کار وکړي. خو د مادنیاتو پر استولو هم ډیر لګښت راځي نو که د مځکی مالک مالی وسایل نه لري او لبل چا سره شراکت کوي او یا بل چا ته کان په اجاره ورکوي نو موږ هغه تان ته لایسنس ورکړو.
عبدالغنی همداراز اویل چې په بلوچستان کې په ځینو قانونو د کار کولو اجازت نامې یا لایسنسونه په خوا ورکړل شوي چې په هغه موده کې آگاهی او سخت شرایط نه وو خو اوس دوی هڅه کوي چې مادنیات د نوي دور له تقاضو سره سم ایستل یقیني کړي. نوموړی د مادنیات ایستلو لپاره د جدید ماشینونو په حق لوای
د پخوا راهیس چې پر کوم قانونو کار روان دی په هغوی کې نوي ماشینونه لګول ډیر ګران دي. د مثال په توګه په نړۍ کې د کولی ایستلو لپاره جدید ماشینونه کارول کیږي چې پکې د خلکو ژوند ته خطر کم او د کار مقدار زیات وي. خو دلته د کولی پخوانی قانونه درې او څلور زره فوټه ژور تللی دي نو په دې کې بیا له سره پر نوي ماشینونو کار شروع کول ممکن نه دي. خو د ځینو مادنیاتو په قانونو کې د نوو ماشینونو استعمال شروع کول اسان دي. مثلا د ماربلو او کرومایټو په قانونو کې حکومت هڅه کوي چې په جدیدو ماشینونو کار وکړل شي.
په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګې چیف انسپکټر عبدالغنی وایي په دې صوبه کې د کوئلې تقریبا 300 قانون دي چې پکې خواوشا شپږ دېرش زره مزدوران کار کوي. د نوموړي په وینا د کوئلې زیاتره قانونه په پښتون میشتو سیمو کې دي چې ټیکداران او مزدوران یې هم زیاتره د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري. د دیر ضلع سره تعلق لرونکي د کوئلې یو ټیکدار ظاهر شاه یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د قانونو ټیکې یوازې ځایي خلک یا کمپنیانې اخیستی شي او بیا یې له هغوی نور ټیکداران په کمیشن یا اجاره اخلي.
دلته شاره کې کوم هم کاروبار شته هغه په ضلع نای کې راځي او دلته دا کوئټه ضلع کې هم زمونږ کاروبار شته دا مارواړ او دغه وتوی سنجدي
ظاهر شاہ یوسف زیوائی د دوی په کاروبار کې خواوشا شپږ زره کسان کار کوي چې پکې زیاتره مزدوران دي او د سوات او دیر سره تعلق لري. بلخوا په پاکستان کې د مادنیاتو په قانونو کې د کارکونکو مزدورانو د اتحادیه مرکزی جنرال سکرټر لالا سلطان وای چې وی خواته حکومت د دغو مزدورانو حقونه نه خوندي کوي او بلې خواته د قانونو ټیکداران هم اکثر د حادثو ښکار شوي مزدورانو ته قانوني مالی مرستې نه ورکوي.
هغه مړی پټی، هغه زخمیان د مړه پټی، هغه وای چې فیډریشن په نوټیس کې دا مرا ولی او فیډریشن پر دې باندې باقاعده درې څلور قسمه احتجاج کی ریلی دا او پر دې باندې ورسره دا اخباری بیانات دي او ورسره دا چې میډیا ټنډي مختلف احتجاج کی او په کال کې یو ورځ جوړی
د قانون پابندی دی. خو په بلوچستان کې د کویلې ټیکدار ظاهر شاه یوسف زی دا تاثر تر ډیره حده ناسم بولي او وایي چې دوی د مزدورانو د تحفظ لپاره پوره انتظامات کړي او که بیا هم کوم مزدور د حادثې ښکار شي نو دوی یې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې حکومت ترې ټیکسونه اخلي خو د دوی د کاروبار او د سیمې د پرمختګ لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
سرکار چې دی کنه زمونږ هغې د طرف نه خو مونږ پارې غي. سرکار زمونږ نه سیلز ټیکس هم اخلي، سرکار زمونږ نه ریالټي هم اخلي، سرکار زمونږ مثال د یو یو شي شیان اخلي، د لیبر ویلفیر هم اخلي. خو که چېرې تاسو کله رالی یا تاسو رچی او د علاقو ته وګورئ نه د اوبو څه دغه شته دا اپنی مدد آپ مونږ چې 68 ټکه ټوکه کوو روډونه هم جوړ کړي دي د اوبو دغه کوو مطلب چې څومره زمونږ وسي او څومره زمونږ اپروچ او څومره زمونږ دغه سرکار د طرف نه سرکار خپلې روپۍ خالي وړي هغې ته سړي
خو په بلوچستان کې د مادنیاتو او قانونو د سانګي چیف انسپکټر عبدالغنی وای د مادنیاتو له کاروبار نه بیلابیلې حکومتي ادارې قانوني ټیکسونه او راهداري اخلي چې بیا د سیمې په پرمختګ لګول کیږي. نوموړی همداراز وایي چې د دوی اداره اخیستل شوی ټیکس د قانونو د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره لګوي.
موږ چې کومې پیسې اخلو هغه د مزدورانو پر تربیت لګوو. موږ هڅه کوو چې مزدورانو ته داسې سامانونه ورکړو چې په قانونو کې د حادثو پر وخت پکې د دوی ژوند خوندي پاتې شي. د دې لپاره موږ د بیلابیلو ادارو ملاتړ لرو چې د مزدورانو په خیر ښېګڼه کې زموږ سره همکاري کوي.
عبدالغنی زیاتوي چې حکومت د حادثې ښکار شوي مزدور کورنۍ ته 15,00,000 روپۍ ورکوي او که کومې کورنۍ د حکومت او یا ټیکدار لخوا د قانوني مالی مرستې په ترلاسه کولو کې ستونزه لري نو د مزدورانو لپاره ځانګړي عدالتونو ته رجوع کولی شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او زه د یو کلتوري راپور پر لور د خیبر پښتونخوا د لرون آثار محکمې په پېښور کې د هندستان د فلمي ډګر د وتلو هنرمندانو دلیپ کمار او راجکمار د کورونو د بیا رغاوني او بحالۍ د کار پیلولو اعلان کړی دی. د محکمې چارواکي پرون مشال رادیو ته په دې اړه تفصیل ورکړ. هغه وویل چې د کار له ختمېدو وروسته به دواړه کورونه د سیلانیانو نندارې ته پرانیزي. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي یا لرغونی آثار محکمې د سیړنې څنګه مشر یا ریسرچ افسر بخت محمد مشال لیړو ته په دې حقل وویل چې دوی د پیښور سره تعلق لرونکي د هندستان فلم انډستری وتلې ستوري دلیپ کمار او راج کپور کورونه د اخیستو وروستو هغې کې د صفایي کار شروع کړی دی او ډېر زر به د دې د بیا بحالۍ او جوړولو کار هم پیل کړي. دې لپاره یې پنګه هم مختص کړې ده او د دلیپ کمار عجیبګر او د راج کپور عجیبګر نومونو سره به کی سیلګرو لپاره ډېر زر خلاص کړي.
کومنا کوي ډیپارټمنټ دی د بهالۍ کار مون آلموست ټاټه غشته دي. مون د دې لپاره زموږ یو پیښون نه مونږه آی کی اماونت اچولې ده چې دا غي منګري وشي مونږ د کنزرویشن او پریزرویشن کار انشاء الله شروع کوو. دا نه نه پس مونږ د دواله میوزیمونو کې کنورټ کوو. دا به مونږ بیا د خلکو لپاره کولو ان شاء الله. 60 ملیون مونږ د راشک پور کوټ لپاره پروپوز کړی. 40 ملیون مونږ د دلی کومار کوټ لپاره پروپوز کړی. مطلب چې مونږ خپل پرووینس کلچر هیریټیج پریزرو کوو، دامن پروټیکټ کوو،
په دې باب باندې د کلچر او هیریټیج کونسل خیبر پښتونخوا سیکرټری شکیل وحید الله مشال لیړو ته وویل چې دا کار ډیر وړاندې پکارو، ځکه حکومت او لرغونی آثار محکمې ډیر وخت په دې حق له ضایع کړی، خو بیا هم غوره ګام دی او دې سره به نه یوازې ملکی او غیر ملکی سیلګری را شروع شي، بلکې د پښتونخوا د کلتور او د دې اتلانو نه به هم خلک خبر شي.
د دې عمل له به نه صرف صوبای حکومت ته به ریوینیو چې کوم دی هغه جنریټ کولو کې به ډېر زیات آسان شي، بلکې په دې کې کوم میوزیم جوړ شي نو د میوزیم دوه فائدې دي. چې یو خو به بلډنګ خپل تاریخي حواله سره دې سره سره چې کوم دی یقینا چې ټوریزم چې کوم دی نو هغه په هم ډېر ښه کېدی شي، دا تاریخي کورونه چې کوم دی هغه حیثیت غشتي شي چې پیښور ته هر سړی د بار راځي یا د ملک د هر ایسی نه راځي نو هغه به لازما دا دوه کورونه چې کوم دی دا به ګوري. نو دې نه به د ټوریزم چې کوم دی نو هغه تم ډېر فائدہ ده، بل د تاریخی مقاماتو بچاو چې کم دینه دا بذات خود یو ډیر عظیم کار دی چې کم خلکو خپل تاریخ بچ نه پاتې کړي نو تاریخ مکمل طور باندې هغه خلک هغه قومونه ایر کی.
دا د مننه چې تر ډیر مودې دغه دوه کورونو د مالکانو او د محکمه آثار قدیمه یا لرغونی آثار محکمه دغه ځای په نرخ باندې شخړه روانه وه چې پکې عدالت ته هم خبره رسیدلې وه. بلخوا د آرکیالوجي محکمه چارواکو په وینا ډیر اسماعیل خان، سوات، چترال، هزاره ډیویژن او خیبر پختونخوا نورو سیمو کې لټون او د ځمکې لاندې کنيستل هم روان دي او چرته چې هم چې دا ډول آباده یا سیزونه دوی ته ملاویږي دوی خوندي کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال ریډیو خبري او زو د کرکټ پر لور. استرالیا له افغانستان سره د نومبر په وروستیو کې یوازنی کرکټ ټیسټ لوبه وځنډوله. د دې پریکړې لوی علت په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدل او سره راغلي تحولات یادېږي. استرالیا ویلي چې د یادې لوبې د ځنډېدو بل علت دا دی چې په افغانستان کې د نجونو پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د استرالیا د کرکټ ادارې په اعلامیه کې راغلی په افغانستان او نړۍ کې د خزینه او نارینه و د کرکټ د ودې لپاره ژمن یو، خو په افغانستان کې روان ناڅرګند حالت ته په کتو تر هغو چې وضعیت نوی معلوم نو به ځنډوو. مخکې پلان دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د نومبر په 28مه له استرالیا سره خپله یوازنۍ ټیسټ لوبه په هوبارت ښار کې ترسره کړي. د استرالیا د کرکټ مسؤلینو مخکې په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ په بندولو باندې توند نیوکې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان آرون فینچ ویلي چې د افغانستان له کرکټ ټیم ملاتړ کوي څو وده وکړي او د ټیسټ لوبې ته به بیا ژر وخت وټاکل شي. فینچ د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د لوبو په لړ کې رسنیو ته وویل دا د کرکټ نړۍ ته ډیره مهمه ده چې موږ وینو په ځانګړې توګه په وړو فارمتونو کې څومره د افغانستان د کرکټ ټیم په نړۍ تاثیر پرېږي. د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام تر پای مخکې د کرکټ نړیوال شورا ویلي وو چې افغان ټیم د نورو لوبډلو په شان په نړیوال جام کې لوبیږي او دوی ملاتړ کوي. که څه هم طالبانو ژمنې کړې چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به تکرار نه کړي، خو په هیواد کې دننه او بهر ګڼ افغانان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي.
د کرکټ له دې راپور سره د مشال رادیو د نننۍ ساحته خبرونو د پای شبیره رسیدلې دي. په وروستي ځل شاهین بنیری ته یو ځل بیا وار ورکو چې د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سرمشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د قبایلي ضلعو د ستونزو د هواري لپاره د دغه سیمو د سیاسي او ولسي مشرانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د مذهبي چارو وفاقي وزیر او د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړې کمیټې مشر نورالحق قادری پرون د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا د کمیټې یو غړی او د جمعیت الاسلام فیډرال قومي اسمبلی استازي مفتي عبدالشکور ویلي دي چې حکومت د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا قسمه کارونه کوي. د خیبر پختونخوا د ټاکنو کمیشن ویلي دي چې د پېښور های کورټ د امر پر رڼا کې به بلدیاتي ټاکنې په سیاسي بنیادونو کیږي او د نامزدګۍ کاغذونو د جمع کولو نیټه تر نومبر 10 پورې غځولې ده. په پېښور کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد ویلي دي چې کاندیدان کولی شي چې د نامزدګۍ کاغذونو کې د خپل سیاسي ګوند نوم ولیکي. په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د ینګ ډاکټرز ایسوسیشن لخوا احتجاج روان دی. بلوچستان هایکورټ ډاکټرانو ته د احتجاج پای ته رسولو حکم ورکړی دی. د هایکورټ یو دوه کسیزه بینچ نن ویلي دي چې کچره ډاکټران خپل هړتال سمدلاسه پای ته ونه رسوي نو پر ضد به قانوني ګام پورته کولی شي. د امریکا د سینیټ خزینه استازو د امریکا پولیسمشر جو بایدن غږ کړی دی چې د افغانستان د ښځو حقونه خوندي کړي. د ولسمشر په نوم یو لیک کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو څلور ویشتو استازیو د بایدن په انتظام یې غږ کړی دی چې د افغان ښځو انجونو د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او بنیادي بشري حقونو د حفاظت لپاره د حکومتي ادارو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو پلان وړاندې کړي. او د امریکا د بارنو چار وزارت پر سعودي عرب د شپږ سوه پنځوس ملیون ډالر ارزښت له هوا څخه هوا ته د ویشتونکو توغندیو د خرڅولو وړاندیز منظور کړی دی. دا د ولسمشر جو بایدن په حکومت کې په سعودي عرب د داسې وسلو خرڅولو وړومبی تړون دی.
له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نه ساعته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر نه بجو پورې زه احمد شاه زمي او زما ټول همکاران ستاسو څخه اجازه غواړو. که پر همدې څه په پاتې سواس نو د امریکا غږ دیوه راډیو خبرونه اوریدلی سي. شي چاري او په مخه مو شه.